شپږ بجې شوې احمد چې بریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په پکتیا او خوست ولایتونو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د وسلوالې شخړې په نتیجه کې د مرشوب لري راپورونه ورکړل شوي دي. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په ډنډ پټان او د خوست ولایت په علیشیر ولسوالۍ کې دغه وسلوالې شخړې نن سهار وختي پیل شوې. د طالبانو د دفاع وزارت ځینو سرچینو له ازادي راډیو سره خبرو کې د لښ تر لښه نولس پاکستاني سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. وی امنیتي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د پاکستاني او ملیشا سرتیرې وژل شوی او و نور ټپیان دي. وړاندې په خبرونه کې د دې جزئیات ترکو او د پاکستان د لوري له ادعاو مو هم خبرو. نن سهار د ریختر په کچه 4.1 درجې زلزلې د کندهار ښار او شاوخوا سیمې ولړزولې. د طالبانو له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویلي دي چې دې زلزلې د کندهار په مرکز او شاوخوا سیمو کې زیانونه نه دي اړولې. همدې ادارې په یو بیان کې وویل چې په سپین بولدک، شورابک او معروف ولسوالیو کې د زلزلې زیانونو په اړه لا هم څېړنې روانې دي. د زلزلې مرکز د سپین بولدک ولسوالي په شمال ختیځ کې په 140 کیلومتر کې تر مځکې لاندې 10 کیلومتر ژوره سیمه یاده شوې ده. په کابل کې د وی چاودنې په نتیجه کې د لښ تر لښه څلور ملکیانو د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زادران نن وویل چې دغه چاودنه شیخ زاید روغتون ته څیرمه شوې چې څلور ملکیان برسیرن ټپیان شوي دي. د هغه په وینا تر پیښې وروسته د طالبانو پوځیان سیمې ته رسیدلي او څیړنه پیل شوې ده. د طالبانو یوې عمده مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې نن په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر امنیتي قراول د دوی په حمله کې د یو قمندان په ګډون 10 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د اسرائیل پوځ وایي نن سهار وختي دغه میزایل مخه ونیوله چې له یمن څخه توغول شوی و. تر دې یو ورځ مخکې د حوثي اخیانو تر کنټرول لاندې سنا ښار باندې تازه هوایي حملې شوې وې. نن سهار د بیت المقدس په ځینو برخو کې د خطر زنګونه وکړنګول شول او د اسرائیل د پوځ په وینا د هغه توغندې مخه ونیول شوه چې له یمن څخه د اسرائیل پر لوري توغول شوی و. د چمې په ورځ پر سنا ښار یو لړ هوایي حملې وشوې چې حوثي اخیانو د امریکا او برېټانیا د تهاجم کار بللی و. خو هم معلومه نه ده دغه حملې چا کړې وې. اسرائیل د امریکا متحد ایالاتونو او بریتانیا د دغو هوایي حملو په باب تبصره نه ده کړې. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې یو ایټالوي خبریاله چې ال فایل ورسپانه ته کار کاوه او د دسمبر پر 19 په تهران کې نیول شوې و د پولیسو لخوا توقیف ځای ته استول شوې ده. دغه وزارت پرون وویل چې سیسیلیا سالا چې د خبريالې کاری ویزه درلوده د جنو مرکو لپاره ایران ته تللې و. تر اوسه معلومه نه ده چې پر دغه خبريالې څه تور لګول شوی دی. د ایتالیا یو خبري اژانس انصار راپور ورکړی چې سیسیلیا سالا د ایوین زندان په وجلا خونه کې ساتل کیږي. په دغه زندان کې تر ډیره د ایران د رژیم سیاسي مخالفان بندیان دي. د اژانس خبر لمخې سالا ته تر اوسه دوه ورې د ټلیفون کولو اجازه ورکړل شوې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی ویلي چې دغه قضیه څاري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې د نننۍ جګړو په اړه جزئیات ترکو. د پکتیا د ډنډ پټان یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل
جنگ لومړی د ډنډ پټان ګمرکاتو شاوخوا د کومې سیمې په ستې چې د ستیو خو ته نږدې دغه ځایونه شروع شوی.
د خوست علیشیر ولسوالی سره هم پر پوله نشته شوی.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلی کې چې کورونا خالی کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو غږ کړی چې پر افغان ښځو لګیدلې بندیزونه لرې کړي.
زه د یو افغان نجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پرېکړو او اعلامیې خپره کېدو څخه ډېره زیات خوشحاله یم ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي.
او په کندهار کې یو افغان شخصي شوبن جوړ کړ.
دلته دا بغواش راغلی نو اولادونه هم راوستلې دي. یو څه تفریغا ځای دی د ماشومانو د اولادو لپاره ستړي راولي رقم رقم ایوانان سره.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو دفاع وزارت ویل ډیورنډ کرښې ته نږدې پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت وی سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې لږ تر لږه 19 پاکستاني عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي دي، خو پاکستان بیا یوازې د خپلو دریو سرتیرو د ټپي کېدو خبره منلې ده. د پاکستان پوځ ویلي چې دوی د دغو بریدونو ثواب ورکړی او لږ تر لږه 15 خوارج او افغان طالبان یې وشلي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې
د طالبانو دفاع وزارت وایي ډیورن کرښې ته نږدې پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې په ټکو یې وړاندې ترې پر افغانستان بریدونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې لږ تر لږه 19 پاکستاني عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي دي. ازادي راډیو ته د پاکستان د پوځ د سرچینو په حواله د رسیدلو معلوماتو په اساس پاکستان ادعا لري چې د طالب ځواکونو له پوستو څخه په کورمې او شمالي وزیرستان باندې په څو سیمو بریدونه شوي. د پاکستان د پوځ د اداو په اساس بهرني وسلوالو چې دوی ورته د خوارج نوم یاد کړای د طالبانو له پوستو په استفاده د پاکستان په خاوره بریدونه کړي. د پاکستان پوځ ویلي چې دوی د دغو بریدونو ځواب ورکړای او لږ تر لږه 15 بهرني وسلوال یا افغان طالبان یې وژلي. پاکستان یوازې د خپلو دریو سرتیرو زوبلیدل تایید کړي. اخوا تر دې مخکې سهار وختي د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی و چې د افغانستان جنوب ختیځ ډیورن کرښې ته څیرمه د دوی په ټکو شریرو عناصرو او د هغوی د ملاتړو پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې پر دغه هیواد یې بریدونه تنظیمول. په خوست او پکتیا ولایتونو کې د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو ازادي راډیو ته وویل دا نښتې د شپې له 3 بجو راهیسې پیل شوي او ادعا کوي چې د ډیورن کرښې ها غاړې 19 پاکستاني پولیساتو ته مرکزو بلاړولې او د دوی ګڼې پوستې تخریب کړې دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د دغه نښتو له امله د ډنډ پټان ولسوالۍ په شپولې سیمه کې درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پټون ګمرکاتو شاوخوا د کومې سیمې پستې چې د ستیو خوا ته نږدې د دغو ځایونونه شروع شوی بیا ان پورې شپولې سیمه ته یخ ته وغځېدو. په دې کې د پاکستان لخوا کوم ون روغلی د سهار لمانځه پر وخت په یو جومات نه غورځېدلی درې کسان کوچیان شهیدان شوي او 15 زخمیان دي. اوس هم د دې مقبلو سیمې طرف یو یو داسې یو نیم ډاس کېږي نو حالات د مقبلو سیمې طرف داسې دي چې یو څه ترینګلې دي.
خو په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له طالبانو ځواکونو یو تن ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سوي یو شمېر اته تنه وخود او وی ویل چې وزل سوي ټول خز یو ماشومان دي. ازادي راډیو نسی کولای په خپلواک ډول د مرګزوب لپاره دا بیلابیلې اداوي تایید کړي او تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان هم د مرګزوب له خبرونو نه دي تایید کړي. بلخوا د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې هم د صادقو کورکی او لینډر او کلیو کې چیرې چې جګړې روانې وي خلک د خپل سیمو پرې خودو ته اړسوي دي. د دې ولسوالۍ د یادو سیمو دوه اوسیدونکو خلیل رحمان او نوري افغان ازادي راډیو ته وویل
دا پیښه د شپې له 3 بجو او 6 دقیقو تقریبا داسې وخت پیښه شو تر کې سهار پورې دوام درلود. ځنی او ملي تلفات نه دي اړولې خو د سیمې خلک د سیمې نه وتلې دي، یعنی په سلو کې تقریبا 90 کاډ وتلې دي.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلي کې چې مثلا کورونا خالي کوي. دغه څلورو قومونو خلک ټول وتلي دي، دغه سهار پورې تر اوسه پورې روان دي وتلي دي. کورونو کې که یو نیم کس چېرته پاتې وي هغه هم چب غره کې ناست دي. د کورونا ټول خالي شوي دي او خلک دغه سره وتلي دي. لکه خلک دغه سره وتلي دي چې ځان سره نه دي راخستي. ځینو خو موټر نه درلودل په پښو باندې روان وو او ځینو بیا موټر درلودل په موټرو کې راوتلي دي.
د خوست او پکتیا ولایتونو د اوسیدونکو په خبره د کرخي پوګدو کې لا هم دینو سیمو کې د ډزو غږونه اوریدل کیږي. د ډیورن کرخي پوګدو یا ورته سیرمه د نخټو دا راپورونه ورسته له هغې دي چې درې ورځې مخکې پاکستانی پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نور ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ سازمان یونیسف ویلي 40 تنه ماشومان هم وژل وژل سوي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وړاندې خبرداري ورکړې و چې د بارمل د بریت غچ له پاکستان اخیستل کیږي. پاکستان د دې حمله پاړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالف ډلې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي. خو د طالبانو حکومت دغه اداوي رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نسته. د یادونې ده چې د پکتیکا ولایت په بارمل ولسوالۍ د پاکستاني هوایي ځواکونو بریت ته افغانانو او د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون ګڼو بشري سازمانونو هم خبرګونونه ښودلي دي.
رویټرز اژانس د ډیورنډ له کرښې سره د جګړې په اړه په خپل راپور کې لیکلي دي چې کله د طالبانو د پوځ له ویاند عنایت الله خان رسمي څخه پوښتنه وشوه چې ستاسو په بیان کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، مطلب مو دا دی چې د پاکستان خاوره مو ویشتلې ده؟ د په ځواب کې وویل موږ دا سیمې د پاکستان خاوره نه ګڼو. هغه د ډیورنډ فرضي کرښې پورې غاړه سیمې دي. د پاکستان پوځ بیا په یو بیان کې ویلي دي چې تیره شپه د دوی په وینا فتنه خوارج شل 15 کسانو غوښتل چې د افغان طالبانو له پوستو استفاده وکړي او د کورمې په سیمه کې د پاکستان خاورې ته ننوځي، خو د پاکستان امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې کسانو تر مخنیوي وروسته نن سهار وختي خوارجو او افغان طالبانو په ګډه د پاکستان پر پوستو د درنو وسلو بریدونه وکړل چې پاکستاني پوځیانو ځواب ورکړ. په بیان کې ویل شوی دي چې د پاکستاني پوځیانو د برید له امله تر 15 ډیر افغان طالبان او فتنه خوارج کسان وژل شوي دي. پاکستان فتنه خوارج تحریک طالبان پاکستان ډلې ته وایي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د دسمبر 28 ده. د 2014 کال د دسمبر 28 په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو جګړه په رسمي ډول ورسته له 14 کلونو پای ته ورسیده او په کابل کې امریکایي ځواکونو د یو لړ مراسمو په ترڅ کې خپل بیرغ کوز کړ او له دې سره محارب پوځیان له افغانستان ووتل. خو محدود شمیر امریکایي او د یو شمیر نورو هیوادونو عسکر د 2020 کال د اگست تر اخیره په افغانستان کې پاتې شول چې بیا د دوی د تړون له مخې دغه پوځیان هم له افغانستانه ووتل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر شزو د لګول شویو محدودیتونو د لری کولو غوښتنه کړې. یاد شورا د افغانستان په تړاو په خپل اعلامیه کې پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جونې وایي چې دا ډول اندېښنې دوی ته هیلې پیدا کوي. جزئیات ته سنا کاکړ پراپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه ژر تر ژره لرې کړي. یا د شورا د جمعې په ورځ ناوخته د دسمبر په 28 د افغانستان په اړه په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاویه یونمه او د یاد سازمان د سرمنشي د ځانګړي استازي له کار څخه د ملاتړ په څرګندولو پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د طالبانو د هغو پرله پسې سیاستونو او کړنو د منفي اغیزو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې په ټوکو یې د ښځو او نجونو بنسټیز بشري حقونه او ازادۍ محدودوي او په دې توګه د افغانستان او د افغانانو د سولې، ثبات او پرمختګ مخه نیسي. د امنیت شورا غړو له طالبانو وغوښتل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون او په شخصي او دولتي طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په ګډون دا تګلارې او محدودیتونه ژر تر ژره لرې کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد په اعلامیه کې د مطرح شویو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې په افغانستان کې ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت، ترهګرۍ سره د مبارزې پر اړتیا، د کوکنارو د کمیدو د دوام لپاره د بدیل کښت په برخه کې ملاتړ او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ملګرو ملتونو مهم رول دوام ته هم اشاره شوی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او میرمنې د دې ترڅنګ چې په دې برخه کې یوازې د اعلامیې خپرول کافي نه بولي، د میرمنو وضعیت ته د ملګرو ملتونو پاملرنه هیله بښونکې بولي. د کابل یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو افغان نجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پریکړو او اعلامیې خپره کېدو څخه ډېره زیات خوشحاله کوم، ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي او نه غواړي چې د افغان نجونو امیدونه له منځه ولاړ شي.
خو زیاتوي چې د دې اعلامیو تر څنګ نړیواله ټولنه باید عملي اقدام هم وکړي. د ښځو د حقونو فعاله لیلا بسیم همی په افغانستان کې د ښځو د بنسټیزو حقونو د ترلاسه کولو او د طالبانو په تګلارو کې د بدلون راوستلو لپاره یوازینی لار پر دوی د فشارونو زیاتول دي.
تغییر روی کرد طالبا
د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تګلارو د بدلولو لپاره کورنۍ او بهرني فشارونو ته اړتیا ده. دا فشارونه امکان لري اقتصادي وي یا ډیپلوماتیک فشارونه. که طالبان احساس وکړي چې دا فشارونه د دوی د مشروعیت په برخه کې اغیز لري، امکان لري چې زموږ ځینې غوښتنې ومني.
ممکن است که بر بعضی از خواسته های ما تن بده.
د ملګرو
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې د تخنیکي ستونزو له امله مو ونه شوای کړی چې دغه راپور په بشپړه توګه تاسو ته خپور کړو، خو له ازادي راډیو سره اوسئ دمګړی به مو د کرکټ له ډګره خبر کړو. د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د ټیسټ لوبې درېمه ورځ ده. زیمبابوې 568 اتیا منډې جوړې کړې دي. د دې په ځواب کې افغان لوبغاړي بیټنګ کوي. تر دې دمه یې 349 منډې جوړې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. د افغانستان له لوري حشمت الله شهیدی 113 منډې جوړې کړې دي او لا هم نه دی سوځېدلی، او رحمت شاه 106 اتیا منډې جوړې کړې دي او لا هم بیټنګ ته ولاړ دی. د افغانستان لخوا علام محمد غزنفر د زیمبابوې دوه وکټې او نور زادران او ظاهر خان یو یو وکټ اخیستی. البته دا د بلې ورځې خبر ده چې زه تاسو ته وایم چې دوی څو وکټې اخیستي دي. دغه نورې وکټې به هم له تاسو سره شریکې کړم چې د زیمبابوې ډېرې وکټې چا واخیستې. نوید زادران دوه، عمرزی یو، علام محمد غزنفر درې، ظاهر خان دوه، ضیاءالرحمن دوه، عبدالملک او حشمت الله شهیدی هم بالنګ کړی و او کومه وکټه یې نه وه اخیستې. او د زیمبابوې لخوا چې تر اوسه پورې کوم بیټنګ شوی دی د هغه په سلسله کې، خو د دوی د افغانستان لخوا چې کوم بیټنګ شوی دی دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. د زیمبابوې دوو بالرانو مسربانی یو وکټ اخیستی ده او ګواندو هم یو وکټ اخیستی دی. د افغانستان لخوا صدیق الله اتل او عبدالملک په پیل کې ژرژر وسوسېدل، اوس رحمت شاه او حشمت الله شهیدی بیټنګ ته ولاړ دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي نن سبا تر بل هر وخت زیات ماشومان یا د شخړو په ساحو کې ژوند کوي یا هم په جبر بېځایه شوي دي. دغه بنسټ نن په یوه راپور کې اټکل وکړ چې شاوخوا 3.3 میلیونه ماشومان د شخړو په ساحو کې ژوند کوي، چې دا د نړۍ په کچه په هرو شپږو ماشومانو کې یو تن دی. د دغه بنسټ د راپور له مخې د شخړو په ساحو کې د دیره ماشومانو شمیر نږدې دوه برابره شوی دی، چې په 1990 کلونو کې له 10% څخه اوس 900% ته رسېدلی دی. یونیسف وایي ماشومان لا هم وژل کېږي، ټپیان کېږي، له ښوونځیو بې برخې کېږي، اساسي واکسینونه نشي ترلاسه کولی او له سخت خوارځواکۍ کړېږي. یونیسف وایي 2024 کال د شخړو په ساحو کې د اوسېدونکو ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. یونیسف راپور وایي د 2023 کال تر پایه د شخړو او تاوتریخوالي له کبله د بې ځایه شویو ماشومانو شمیر 23.2 میلیونه ته رسېده، خو د 2024 کال تر پایه دغه شمیر د دې لپاره زیات شوی چې د هیتی، لبنان، میانمار، د فلسطینیانو د قلمرونو او سودان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې شخړې زیات شوي دي. البته تېره اونۍ چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې پاکستاني الوتکو کومه بمباري وکړه، په هغه کې هم د ملګرو ملتو په وینا 40 ماشومان وژل شول. اوس یو نړیواله مسله راخلو. د نړیواله مسله مو دا ده چې په روسیا او د اوکراین په ارتباط ده، چې د روسیا او اوکراین په یو بل باندې تورونه پورې کړي دي چې د ډرون الوتکو بریدونه یې زیات کړي دي او د یو بل خاورې ویشتلې ده. په دې اړه جزئیات د په دې راپور کې
د روسي پوځ ویلي د هغه څه دفاعي کړي چې پر ګڼو سرحدي ساحو د اوکراین د بې پیلوټو الوتکو حملې بلل سوي دي. خو د اوکراین پوځ ویلي د روسي 15 بې پیلوټ الوتکې چې په جنوب کې میکولایف ساحه په نښه کړې وه شنډې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د روسیې د هوایي مدافع دستګاو تېره شپه 45 بې پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې، چې له دې جملې 28 بې پیلوټ الوتکې په روستوف، 12 په ورونج او 12 پر بلګرود ساحو نسکوري کړی سوي دي. چارواکو ویلي چې په دغو ساحو کې د یوه کلي دوه اوسېدونکي د یوې چاودنې پر مهال ټپیان سوي دي. د روسیې دغه اداګانې په مستقل ډول تایید سوي نه دي. بلخوا د روسیې لخوا د یوې اشغال سوي سیمې چارواکي په ټلګرام کې لیکلي په هغه څه چې پر یو موټر د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې حمله بلل سوي څلور کسان ژوبل سوي دي. د دغه چارواکي په وینا دغه حمله د اوکراین د خرسون په نووا کاخوفکا ښار کې چې د روسیې لخوا اشغال سوی نن سهار سوی ده. د خرسون په میکولایف کې چې د اوکراین په کنټرول کې د محلي والی ویتالی کیم په ټلګرام کې لیکلي چې نن سهار د روسیې د وی بی پلوټ الوتکې په حمله کې د استوګنې د یو پنځه منزله ودانۍ چت او د یوې تجارتي ساحې ځینو برخو اور اخیستی دی. د اوکراین هوایي ځواک وایي چې تېره شپه د روسیې 15 بی پیلوټ الوتکې ټولې پر میکولایف سیمه نسکوري کړې دي. د میکولایف والی ویتالی کیم ویلي چې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل د 2022 لدې کال په فبروري میاشت کې پیل شو چې لا هم ختم سوی نه دی. په همدې حال کې شکونه زیات شوي چې د آذربایجان د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې شایي روسیه لاس ولري. په دې الوتکې کې وشپېته کسان سپاره وو چې تېره چهارشنبه د قزاقستان پر اقتاو سیمه نسکوره سوه او په نتیجه کې 8 کسان مړه او 9 نور ټپیان سول.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر زرګران وایي د سرو زرو د پلور او پیر بازارونه سړه شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د سرو زرو د بیو د لوړېدو او د خلکو ناسم اقتصادي وضعیت ته په اشاره سره دوی دا خبره وکړه چې د کار خوند نه ده پاتې. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر زرګران وایي د سرو زرو د بیو په لوړېدو په بازارونو کې د پیر تقاضا هم کمه سوې ده. د بلخ ولایت اوسیدونکي او په مزار شریف ښار کې د یوې زرګرۍ خاوند فردین ازادي راډیو ته وویل چې د سرو زرو بیه د تیرو شپږو میاشتو په پرتله نسبتا لوړه سوې ده. د سرو زرو د پلور او پیر د بازارونو د سړېدو په اړه وویل
تدرینیم سو توپیر راغلی د خلکو وسه هم د جمهوریت په پرتله ټیټه ده، ځکه خو زموږ د پلور کچه هم کمه ده.
د کابل ښار اوسیدونکی او د یوې بلې زرګرۍ خاوند فیصل هم د سرو زرو د بیو لوړېدو او د بازارونو د سړېدو خبره کوي.
هغه وخت کې 3000 روپۍ او 100 ګرام 3200 روپۍ ده. 3200 3300 روپۍ حساب باندې دی. وګنم دا هم د تحصیل لري نور بازار حساب باندې خوښ نه ده. د سیاست بازار نه شته په کم خرج کې مثال تبادله یو شی شي کوي. راي د خاطر د کم کم درازي د کفخه په سیر باندې بازار نشته. څنګه چې اوړي کې او اوس مهال بازار لګ اړیا کې ساده کمزوري شوه ده.
دا سرګران وایي چې نو هغو کسانو چې مخ کې سر زر پیرلی وو او اوس تخپل ورزنوي لګښتونو د برابرولو لپاره یې پلور ترسبي او وی چې د سرو زرو د پیر نیت لري د بایو د لوړوالي او بيوسي لامل یې اخیستو تزر نه کوي. د ګولډ پرایس وی پانه د معلوماتو لمخې چې په ځانګړي توګه په نړۍ کې د سرو زرو ورځنۍ بیې چاري د 2040 کال د دسمبر په 20مې د هر اونس سرو زرو بیا کابو 2640 ډالر خودلې او د دغه وی پانه د 13 شپږو میاشتو د معلوماتو لمخې بیا د جون میاشتې په ورستیو کې د هر یو اونس سرو زرو 2320 لاره خودل سوي وا. ویل کیږي چې د سرو زرو د بای ولړیدل او ټیچیدل ډیر وخت د ډالرو په بای پورې تړلې دي. په افغانستان کې خلک په ځنګړي ډول د ودونو کوزدو او محفلونو لپاره سر زر ډیر اخلي، خو د افغانستان د سرو زرو په بازارونو کې د بای وسنۍ لوړې کچه یو شمیر افغانان اندیښمن کړي دي. د بامیانو ولایت اوسیدونکي عباس چې 2.5 کاله یې لکوزدي کیږي وایي د واده نیت کړی و، خو په خبره یې کله چې د سرو زرو لوړو بایو خبر سو وایي زنده‌و.
به خاطر خرج مصارف و زیاد و همچنان بیکاری که پیش آمد و تا حال نتونستیم که
در دیرو لگشتونو او بیکاری لکبل می واده و زندید زکر نمی سوای کولی چه در واده لگشت پرا کرم. زما اندیشنه داده چه لیوی خوا بیکاری ده بل لوری تا دو سرو زرو بیل واده سویده که سر زر نوی نه انجلی واده منی او نه هم د انجلی کورنۍ.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله چې تازه یې واده کړی وایي د واده او سرو زرو د لګښتونو له امله د خپلو ځمکو پلور ته اړ سوی دی.
ما خپلم د طلا لپاره پیسې پور غوښتی د خپلوانو ملګرو نه. خو وضعیتونه دغسې دي، اقتصادي وضعیت ټول خلکو خراب دی، نرخونه خو بېحد جیب دي، نو وس ورته نه وه پور هم چا نه ورکوه، اقتصادي وضعیتونه هم دغسې خراب دي، بیا هم ورته ځمکه خرڅه کړه.
له دې سره یو شمېر هغه ښځې چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال یې دندې درلودې، خپلې یو اندازه پیسې به یې د ګڼو خصوصا سرو زرو پیرلو ته سپما کولې. دوی وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دندو لرې شوي او اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نسي کولای چې ځان ته سره زر یا نور ګاڼه واخلي. له دې ډلې مرسل ازادي راډیو ته وویل
دا شرایط فعلي طلاق خوب بر نرخش بالا رفته، بعد از اینکه ما بیکار شدیم طلاق خریداری نتوانستیم، د سرو زرو بیه ډېره لوړه شوې، له هغه وروسته چې زه اوس کار شوم بیا مې سره زر ونوش اخیستلی. مخکې مې چې دنده درلوده یو اندازه تنخوا به مې سپما کوله او سره زر به مې پرې اخیستل، خو اوس شرایط داسې دي چې نور سره زر نشو اخیستی.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د شنبې د ورځې یعنی د دسمبر د 28مې د معلوماتو له مخې د کابل په بازارونو کې د یو ګرام قطري عیارو سرو زرو بیه 15,950 افغانۍ، د یو ګرام سنگاپوري عیارو سرو زرو بیه 4,900 افغانۍ او د یو ګرام عربي عیارو سرو زرو بیه بیا 4,850 افغانۍ ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي کچه راټیټه او د بیکاریو کچه لوړه سوې ده. په افغانستان کې ډیری ځوانان له بیکاریو سره مخ دي او د خپلو ودونو د لګښتونو په ځانګړي ډول خپلو کوزدنو یا نامزادانو ته د سرو زرو د پیرلو لپاره د پیسو پیدا کولو او کارموندنې په موخه آن په ناقانونه لارو او سختو کړاوونو نورو هیوادونو ته کډوال کیږي.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
دا ازادي راډیو د دې خبري مجلې په ورستیو کې کندهار ته مخه کوو. هلته یو کس په خپل شخصي لګښت روبن یا باغی وحش جوړ کړی. دغه روبن چې د 300 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی، شل ډوله وحشي حیوانات او مرغان لري. د مسؤلینو په وینا هر ورځ لسکونه کسان د روبن لیدو ته ورسي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د وسپنیزو پنجرو شاته ولاړ لسګونه کسان چې ډیره برخه یې ځوانان او ماشومان دي، د دوو کوچنیو او سپین رنګه ښکلو زمریانو ننداره کوي. په کندهار ښار کې د وحشي ژو او مرغانو دا ځانګړی تازه پرانستل شوی ژوبڼ د دې ولایت د اوسیدونکو لپاره د تفریح فرصت برابر کړی دی. د کندهار ښار د 15 ناحیې اوسیدونکی سید محمد اغا د خپل اولادونو سره یو ځای د دې ژوبڼ لیدو ته راغلی دی. دی وایي د ژوبڼ ننداره یوازې د تفریح لپاره نه ده، بلکې اولادونو ته د حیواناتو په اړه د معلوماتو ورکولو یو غوره موقع ده.
دلته دا بغواش ته راغلی نو اولادونه هم راوستلی دي، یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو دپاره چې سړی راولي، رقم رقم حیوانان شته، د کوچنیانو دپاره سړی ورښکاره کولی شي، لیدلی شي کوچنیان ولې په موبایلو په دغو کې لیدلی دي، مخامخ یې نه لیدلی، نو ډېر ښه ځای جوړ کړی دی. تفریح د کوچنیانو دپاره ډېر ښه ځای دی چې سرمایه ګذاري وکړي پر داسې ځایو باندې، تفریح ځایو باندې چې یو خو ډېر جنګ ځپلی هېواد دی چې خوشحالي وشی نه وي تر ډېره حده، نو چې داسې یو ځایونه جوړ شي هم به کوچنیان راتلل لیسی ام به غټان راتللی سی، یو وخت ذهنی آرامګابي ذهنونه بیا آرام سی.
دا باغیواش په ځانګړي ډول د ماشومان او ځوانانو لپاره د ساتيري یو مهم ځای ګرځیدلی دی. د کندهار اوسیدونکو وایي په دې شهر کې دولتي پارکونه او نور تفریحي ځایونه کم دي. دوی د شخصي هڅو لاري د دغه ډول تفریحي او معلوماتي ځایونو جوړېدل استایي.
دغه ځای صاحب کور ودان زموږ تاسو وطنوال ته شته تفریحي ځای جوړ کړی دا وسته تو ګوره دوی نه مختارشتي سانان دي مخلوق ته ورته راځي. انا دلته دغه شان دی رقم شهید تاسو زه خپل بس په دغه منځ کې نه دی یو څه نو داسې دی چې مې څه غوښه مې دا ورته راغلی.
دولت خو موږ دا هیله لرو چې بس په با پول په اربول سوالی کې معنا دا چې یو یو ځای ته پرې جوړ شي چې هر شی دا خو باغ واش دی بل شی دا پار دی بل شی یو بل شی.
د کندهار شهر په درې مناهي کې جوړ شوی دا ژوبڼ د حاجی محمد قاسم په نوم یو سوداګر د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړی چې شاوخوا شل ډوله وحشي حیوانات او مرغان لري. داغه پوینا غواړي جوبان پراخه او سره پڅنګ کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړي.
ایوانان خو تقریبا 15 شل رقم ایوانان دلته موږ لرو. ډېر سیلانیان چې د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه راځي، دا نور ورځې هم راځي خو لږ دي. د جمعې ورځ او د جمعې په شپه باندې رش ډېر دی. او دغه لرم ګرد وحشي ایوانان لرم، خو دا وسه کم دي، تقریبا شل رقم دي، تر 50 رقم یې رسوم، ځکه چې زموږ ځای چې اوس دغه جوړېدو په حالات کې ځایونه نه جوړ، د کوم ایوانان ځایونه جوړېږي هغه ورته راوړو.
د دې ژوبان ډېره برخه حیوانات له نورو سیمو او بهرنیو هیوادونو څخه راوړل شوي دي. د ژوبان د مسؤلینو په وینا په افغانستان کې د یو شمېر وحشي حیواناتو نسل د ختمېدو له خطر سره مخ دي، او د دې ډول ژوبانونو جوړېدل د حیواناتو د ساتنې او نسل د دوام لپاره ګټور بلل کېږي.